په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې د نکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د مغربي سړک زیاتره منصوبې به په راتلونکو دوه کلونو کې مکمل شي. د فاټا د اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې غړو ویلي دي چې باید په سمدستي توګه د پکبلی سیمو کې اصلاحات وکړل شي او د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسله والی ډلې دوه مشکوکه غړي نیولي دي. اوستا خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د مغربي لارې زیاتره منصوبې به د 2018 کال تر پای مکمل کړل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه د بلوچستان ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N50 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې برخې یو حصہ ده. وزیر اعظم نواز شریف په دغه مکوول
دا منصوبے بعد تر راتلون کو دو کلونو پوری پورا کرل شی. دا کاشغر گوادر اقتصادی کوریڈور مغربی سڑک چې د برہما 72 نا تر گوادر پور رسی گی دا ہغی اوگدوالی 2,475 کلومیٹر دی. دا دی پا اپگریڈیشن نن کار پیلی گی. دا با دا جوب للاری دا کوٹے سہراب او دا خوشاب نا دا تیری دورستو گوادر سر ملاوی گی.
نواز شریف زیاته کړه چې د گوادر نه تر خوشابه چې یو سل او سلور نوي کیلومتره کومه لاره دغه به په راتلونکي میاشت کې پوره کړل شي. یاد دی چې په لویدیځه برخه کې د کاشر گوادر اقتصادي لاره به د ډیرا اسماعیل خان څخه په ژوب او کوټه د تیرېدو وروسته گوادر ته رسیږي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له امله د مړو شپږ راتشته ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی بیگ مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د مردان په دوسره چوک کې د پاکستان شناختی کارډ ورکونې ادارې نادرا دفتر ته څیرمه ځانمرګي برید شوی و. د سینټ کمیټې غړو ویلي دي په اسمبلیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او اف سی آر قانون دی ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وای پر مازیګر په اسلام آباد کې د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه. په دغه موقع پوخانی سینیټر افراسیاب خټک ویل باید په سمدستي توګه د قبایلي سیمو کې اصلاحات وکړل شي. دغسې د سینیټرانو وینا وه چې د قبایلي سیمو د کډوالو مسئلې دې زر تر زره هوارې کړل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید په ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل د پولی ټیکنیکل پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تکنیکی وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د ای حسې وستایلې. ولسمشر اشرف غنی دا غو ټولو خندونو په دلمیان سوړلو ټینګار وکړو چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بې پایلټ الوتکې په برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن مشال ایډیو ته ویلي چې په خاطر روس ناوخته پالیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په دې برید کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د ډلې پورې اړوند اتشپېته وسلوالې وشلې دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد راتمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې داعش تر ډیره د ننګرهار په پچیراګام او چیر ولسوالو کې فعالیت لري. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن د اوکراین، روس، جرمني او فرانس چارواکي پر هغو هڅو ټلیفوني خبري کوي چې تر مخه یې د اوکراین او د روسي پلوه بلتر غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو دفتر ویلي دي چې ولسمشر پترو پوروشینکو پرون د جرمني چانسلر انګلا میرکل سره د ګډو ټلیفوني خبرو د تیاریانو په فروری میاشت کې په مینسک کې د شوي امن معاهدې د عملي کېدو په حیثیت خبري کړې دي. د ولسمشر دفتر پر روسي پلوه بلتر غوښتونکو د اوربند ماتولو په نارامه سیمه دونباس کې په حالاتو خرابولو کې د شاملېدو تور پورې کوي چې ورسره د امن بهیر ته د زیان رسیدو خطرې راپورته کیږي. روس یو وار بیا پرون د هغه په خاطر تر نیوکو لاندې راغلی دی چې امریکا ویل دي په شام کې د روسیې د غیر امتیازي بمباري له وجې عام وګړي وژل کیږي او دا کار د سورې خبرې له خطرو سره مخامخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر دا غیر سرکاري ادارو د سختو خفه کوونکو راپورونو حواله ورکړه چې وایي د روسیې په هوایي بریدونو کې امدادي کارکوونکو په ګډون په سلګونه کسان وژل شوي او طبي مرکزونه، سکولونه او بازارونه په نښه کړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د دې غیر امتیازي بریدونو په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. د ترکی چارواکي باور لري چې د کسانو د نوي کال په شپه په سرخار انکرا کې د ځانمرګي بریدونو منصوبه جوړوله. نن د ترکی د لوی څارنوالۍ دفتر رسنو ته ویلي دي چې دا دواړه کسان د شام څخه ترکی ته داخل شوي دي. په اکتوبر میاشت کې په انکرا کې د شوو غبرګو ځانوژونکو حملو تور په اسلامي دولت وسلوالې ډلې لګول شوي وو. په دغه بریدونو کې د سلو زیات کسان وژل شوي وو. د روس د داغستان د شمالي کافکاس سیمه ایز چارواکي وایي چې په ډربند سیمه کې یوې تاریخي ودانۍ له ناریان کلا سره نږدې په برید کې یو تن وژل شوی دی. د داغستان د روغتیا وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري ایجنسی ته نن ویلي دي چې په دې پیښه کې نور لس تنه زخمیان شوي هم دي چې پکې د څلورو کسانو حالت نازک ښودل کیږي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند نوماندې هیلري کلینټن ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نورو مذهبي اقلیتونو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلري کلینټن ویلي دا باوري ده چې د دې لپاره پوره ثبوتونه ولري چې دا یو ټول وژنه ده. په لوی لاس ژوند تباه کول دي، د عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ختمول دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د یزیدي مذهب غړي وژلي دي، کوم چې په دې هېواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کیږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لزم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ اخیستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل څوارلس روپۍ اویا پیسې او یو سل پنځلس روپۍ شل پیسې. یو پاؤنډ یو سل پنځه پنځوس روپۍ اویا پیسې او یو سل شپږ پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه اتیا پیسې او نهش روپۍ. یو سعودي ریال اتیش روپۍ او اتیش روپۍ پنځلس پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ شپېته پیسې او یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات نولس، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات اتلس، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات څوارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په ژوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د غربي لارې د برخې پرانستا د یوې غونډې په ترڅ کې وکړه. غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي بلوچستان ته د ماما په خطاب کولو سره وویل چې د پاکستان ټول قومیتونو ته د هغوی پر وسایلو باید اختیار حاصل وي.
گوادر ماما کا وطن ہے، ہم نے ماما کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ کے مادر وطن پہ آپ کا حق مقدم ہے.
د خیبر پختونخوا په مردان کې شوی پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه تیویشت کسان وژلي. د چارې اوښتونکو وایي وسلوال طالبان په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او خپل سري عملیات کوي.
دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوي دي، هر ګروپ د بل نه خبر نه دی، کاروایی کیږي.
د فاټا د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د سنټ دیوي کمیټې په غونډه کې حکومت غوښتل شوی چې له قبایلي سیمو څخه د اف سی آر قانون خاتمه وکړي. هم په سنټ کې د قبایلو یو استازي بیا وایي د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړه باید د قبایلو په خوښه وشي.
پکار دا چې دوی ته اول امن ورکړي، د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضۍ مطابق وشي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه د بلوچستان په ژوب کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د غربي لارې پرانیسته وکړه. نواز شریف تر دې وروسته د صوبې او ژوب سیمې سیاستوالو او قبایلي مشرانو ته په وینا کې وویل چې د گوادر کاشغر راهداري د غربي لارې له جوړېدو سره به په پاکستان کې خوشحالي راځي، خو پیل به د دې په خبره چې له بلوچستان او گوادر څخه کیږي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د ان پنځوس ژوب مغل کوټ او ان اویا کلا سیفلا بیګم رود لویو لارو تر پرانیستلو وروسته په ژوب سیمه کې د صوبې اویا د سیمې سیاستوالو او قبایلي مشرانو ته وینا وکړه او د گوادر کاشغر غربي لارې د سیمې لپاره د خوشحالۍ او پرمختګ زمینه وبلله. له دې پروژې سره به دا خطا ټوله سره نږدې سي او دلته به بیروزګاري، نیستي او پسماندګي ختمه سي، او همداسې به که خدای کول په پاکستان کې خوشحالي راځي. خو زه له دې خبرې سره موافق یم چې که خوشحالي راځي نو پایل به یې له همدې سیمې کېږي. نواز شریف په خپله وینا کې زیاته کړه، د غربي لارې پرانیستل د دوی لخوا له بلوچستان سره کومه مرسته نه، بلکې د ده په وینا د دغې صوبې حق دی چې دوی ور وسپاره. د پاکستان لومړي وزیر وویل د دې پروژې له بشپړېدو سره به گوادر بندر یوازې د پاکستان له ټولو ښارونو سره نه، بلکې له ټولې نړۍ سره نښلوي. گوادر به اوس له ټولې خطې او منځنۍ آسیا سره وتړل سي، او د همدې غربي لارې له جوړېدو سره به له بیل بیل لارو موږ له افغانستان سره نږدې سو. خو له افغانستان سره سره به موږ نور هم مخته ځو. موږ به له همدې لارې تر تاجکستان او ترکمنستان پورې ځان رسوو. نواز شریف د پاکستان او هند او افغانستان او پاکستان اړیکو ته په پام سره وویل، په اوس وخت کې په سیمه کې په بدیو او دښمنیو وخت نه تیریږي، بلکې له هر چا او هر هیواد سره په دوستۍ او برداشت باندې ښه وخت تیریدلی سي. نن د وخت ضرورت همدا دی چې موږ په دې سیمه کې د یو بل د دښمن په حیث نسو اوسېدلی. موږ به له یو بل سره دوستي کوو او هڅه به کوو چې زموږ ترمنځ کومې ستونزې دي هغه د ورورګلوۍ او دوستۍ په فضا کې هوارې کړو. همدې غونډې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل، د غربي لارې له ژوب سیمې پرانیسته کول یوه تاریخي ورځ ده، او د دې لارې له جوړېدو سره به نه یوازې د ژوب د خلکو بلکې د شاوخوا سیمو د خلکو معاشي پسماندګي هم ختمه سي. زموږ د ټولو لپاره نن ورځ تاریخي او د خوشحالۍ ورځ ده چې د دې غریبي او شاته پاتې سیمې د خلکو لپاره د یوې لویې اقتصادي لارې د جوړېدو پیل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي بیا په خپله وینا کې وویل، بلوڅ او پښتانه د نړۍ دوه هغه قومونه دي چې تل یو بل ته د ماما نوم ورکړی او له یو بل سره په ورورګلوۍ وخت تیروي. د اڅکزي په وینا که هر قام ته خپل حق ورکړل سي، نو د هر بلوڅ او هر قام د ناراضګۍ دای ذمہ‌واره دی. موږ به ماما ته دا وایو چې گوادر ستا وطن دی، که داسې وسي نو زه د هر پنجابي ذمہ‌واره یم، د هر سرایکي، د هر سندي او د هر بلوڅ ذمہ‌واره یم چې هغه به نه ناراضه کیږي. په ژوب سیمه کې د گوادر کاشغر اقتصادي رهداري د غربي لارې د پرانیستلو همدې غونډې ته د عوامي نسل ګوند یو مشر میا افتخار حسین هم وینا وکړه. افتخار حسین وویل، دوی هیله مند دي چې له همدې پروژې سره به په سیمه کې بې ثباتي ختمه سي. موږ د همدې لارې له جوړېدو سره دا هیله هم کوو چې همدا لاره د گوادر کاشغر رهداري لپاره تر ټولو محفوظه هم ده، تر ټولو زیاته اړینه هم ده، او د ترهګرۍ او بیروزګارۍ د ختمولو لپاره هم تر ټولو زیاته ضروری ده. له دې سره د یادو ټولو ګوندونو سیاستوالو ټولو په خپل وار سره د پاکستان له وزیر اعظم څخه مننه وکړه چې د 28 مئی د ټول ګوندیزې غونډې ژمنې یې عملي کړې او د غربي لارې افتتاح یې وکړه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو تر هغې وروسته چې په کراچۍ کې د رینجر ځواک د اختیاراتو پر سر د پاکستان د سین صوبې او د هغه هیواد د مرکزي حکومتونو ترمنځ ناندرۍ راپورته شوې، د سند اعلی وزیر قایم علی شاه نن په اسلام آباد کې له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. وزیر اعظم وویل، حکومت غواړي چې د رینجرو د اختیاراتو معامله له سند حکومت سره په سلا مشوره حل کړي، او دا چې په کراچۍ کې پر روان اپریشن به هیڅ سمجھوتہ ونه کړي. تفصیل هم اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
د وزیر اعظم هاوس سرچینو د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل چې د سند وزیر اعلی قایم علی شاه وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې په کراچۍ کې په روان اپریشن ورته هیڅ اعتراض نشته، خو د رینجر په معاملات د وفاق مداخلت د صوبایي خودمختاری پر ضد دی. د شروع په ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې د ملاقات کې وفاقي داخله وزیر چودھری نثار علی خان او د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار نه علاوه د سند داخله وزیر سہیل انور سیال هم موجود وو. د وفاقي حکومت او سند حکومت په دې لانجه چې کله مشال ریډیو د کار پوهانو سره تماس ونیولو، نو د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضي انور وایي،
د دې په هغه وخت نه مسله پیدا شوه چې کله ڈاکٹر آسم تاسو چورو کرا هغه یو وزیر دې شارجی مېمن هغه د کور نه څومره ملیون روپے برآمد کړی نه هغه خبرې چوشوې نه هغې داوی چې دا پیسه په دهشتګردی کې استعمالېږي داسې خو چې دا هغې کار دا نه دی چې هغې د کرپشن کرپشن د نیب کار دی انټی کرپشن والو کار دی خو چې کله دا پیسې استعمال دهشتګردی کې لپاره کېږي یا ته دهشتګرد ته پناه ورکوي نه هغې کې بیا انسداد دهشتګردی قانون چې دی هغه وفاقي قانون دی خو هغې کې وفاق ته اختیار دی.
خبریال او د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک وایي چې د سند وزیر اعلی دا خبره چې وفاقي حکومت مداخلت د صوبائی خود مختاری پر ضد دی بے ضایہ ده.
اقدامات په نتیجه کې د صوبې د عوامو مفاداتو ته نقصان رسی او د هغې چې کم حقوق دي هغې باندې قدغن لګي نو مونږ دا خبره کوله چې دا وفاق صوبائی خود مختاری کې مداخلت کوي دا د حکمرانانو په مابین کې چې کم تنازعات دي د هغې د حدود او د قیود خبره خو کېدی شي دی کې د صوبائی خود مختاری خبره نه شي کېدی بلکې د افسوس خبره دا ده چې کله دلته کې قتل عام کېدلو او دلته کې رینجر موجود او وړو وړو خبرو د پاره بو وفاق بدلته مداخلت کول نو هغه وخت دوی دا خبره نه کوله.
د ذکر دا چې په کراچۍ کې د رینجرز اختیاراتو په معاملې دا شخړه هغه وخت را مخې ته شو چې کله وفاقي داخله وزارت د رینجر موده غزولو لړ کې د صوبایي حکومت سمري منزور کړه خو د صوبایي اسمبلی لخوا د رینجر په اختیاراتو کې د کمینه متعلق پاس کړی شوی قرارداد یې مسترد کړو او رینجر ته په کراچۍ کې د دوه میاشتو لپاره مکمل اختیارات ورکړل. د وفاقي حکومت په دې ګام په سند صوبه کې حکمران ګوند پیپلز پارټي سخت غبرګون وښودلو او د ګوند ځینې غړو د پسند حکومت د وفاق لخوا حمله وګرځوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خیبر پختونخوا په مردان کې په پرونی ځانمرګي برید کې د 28 کسانو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي چې دوی د ترهګرو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. خو په خبره چې په دغه سې یوه نیمه پیښه باید خلک نارامه نشي. د برید ذمهواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. د سیمې سیاسي ګوندونو او دیني عالمانو په عین وخت کې د مردان د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا شنونکو په وینا د مردان بمی 14 چې شپږش بیګونا خلک پکې مړه او 500 زیات جوبل شوی دي، نه صرف د حکومت هغه داوی کمزورې غني چې غني ترخګری په صوبه کې مکمل ختمه شوی، بلکې د دوی په وینا وسلوال وډلو مینس کې اختلاف هم سرګندوي. مردان کې د ځانمرګي برید پړه د جماعت الاحرار په نوم یو وسلوال ډلې منلې، خو بیا نه قانونا ګرځول شوی. تحریک طالبان پاکستان یو ویان دا دغه برید د منلو ډډه کړې ده. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر صاد وای د ضربیاذب وروستو د وسلوالو زور کم شوی دی، خو اوس هم د دوی نظریاتي ملګري او سهولتکار د خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې موجود دي. هغه وایي چې د حکومت د نورو ادارو په نسبت مردان کې د نادرا دفتر باندې ځانمرګي برید کول وسلوالو ته یو اسان هدف و. خبریال ظاهر شاه شیرازی وای چې وسلوال تنظیمونه پر رسنو کې ځان ژوندی ساتلو لپاره دغه شان بریدونه کوي او د مردان 14 وروستو د وسلوالو طالبانو لخوا بیلابیل بیانونه د دوی مینس کې اختلاف هم څرګندوي.
دا بالکل واضح طور سره ښکاری چې د دې ګروپونو په مینس کې کوم کوآرډینیشن او کوم اپروچ او دلته په پاکستان کې د کاروایانو هغه ختمي کې لګیا دي او دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوی دي. هر ګروپ بل نه خبر نه دی کاروای کیږي.
دا مردان بمی 14 چې عام وګړي پکې پنخښیو یو ځل بیا د صوبې په خلکو کې یره ترخه خبره کړي او ځنې سیاسي ګوندونو سره سره علما په سخت ټکو کې دغه د ترخه غره عمل غندل دي. مفتی فضل منان وای اسلام کله هم د یو بیګونه انسان د وجلو اجازه نه ورکوي او کوم خلک چې دغه کار کوي هغوی د اسلام نوم په نړۍ کې بدناموي.
اسلامي ملک د کافر وجل هم نشتا کړی چې هغه ته امن ملاو شي، او بیا داسې بېګنا مسلمانان وجل دا خو بالکل یو دهشتګردي را د اسلام خلاف یو سازش روان دی.
دا یادونې ده چې د مردان چودنې وروستو پېښور او د صوبې نورو غټو ښارونو کې صوبایي حکومت د امنیت انتظام سخت کولو سره سره د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه دا چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په هدف جوړې د پاکستان د سینټ کمیټي ویلي دي چې په پارلمان کې د قبایلو ته د زیاتې نمائندګۍ ورکولو تر څنګ هغلته د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي. دې کمیټي همداراز ویلي چې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلو رائے وپوښتل شي. پر دې سربیره د کمیټې په غونډه کې د بیکور کړل شوو قبایلو پر ستونزو د پاکستان د آئین په 238 ماده کې د بدلون پر موضوع هم خبرې شوې دي. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټول سینټ د ایوان د کمیټې غونډه د نهې په مازیګر د سینیټر میارا زاراباني په مشرۍ کې وشوه. غونډې د خپلې وینا کې پخوانی سینیټر افراسیاب پټک وی چې فاټا کې په فوري توګه اصلاحات پکار دي. نوموړي تجویز ورکړو چې په ایوانونو کې دي د فاټا د چوکو بیا ټاکنه وکړې شي او اف سی آر دي ختم کړې شي، او دا چې د پاکستان د لسو مهمو سیاسي ګوندونو په یو لس وړاندیزونو دي عمل وکړې شي، او له دې سره سره دي په آرټیکل 200 وصل ویختم کې هم بدلون وکړي. په دې موخه د فاټا جرنالیسټ یونین صدر محبوب شاه اپریدی وی چې تر ټولو نوړان دي په قبایلی سیمو کې امن ضروری دی، او د دین غیر د اصلاحاتو خبرې بې معنی دي. لومړی دي دغه خلک آباد کړي شي، بیا دي دوی ته د خپل سباوند د پریکړې اختیار ورکړل شي. غونډې ته د فاټا نه سېنیټر صالح شاه وی چې لومړی دي د فاټا کډوال خپل کورونو ته ستانه کړي شي، بیا دي حکومت د اصلاحاتو پړاو اړخته راځي. نو موړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې پدی اړه وي
پکار دا چې دوی ته اول امن ورکړي، آی ډی پی خپل کورونا ته واپس شي. دا خلک چې د فاټا د فونز باندې خبرې کوي، پدې کې یو هم داسې نشته چې د متاثرینو د حالاتو نه خبرې. ولې ورځ نه ما دا راغدا چې د فاټا اصلاحات د قبایلو د خوښې د مرزه مطابق وشي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا د آئینی بدلون لپاره اهل ځلې کوونکي او خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل نه پدی اړه پوښتل، نو هغه وی چې تر سو په فاټا کې نظام سم نوی تر هغه د کډوالو د مسلې په شمول یو مسله هم په سم ډول نشي هواري دي.
بده دغه د سیستم ټیکوي زمونږ د خلبو نه آی ډی پی کې دی. زموږ مرګرو سوچ دی چې مونږ ریفام زر راوالو چې کم آی ډی پی و پښوی وی چې هغه مال ته د ژوند تیر کې لکه څنګه د نور پاکستانیانو تیر وي، او چې کم نوی و پښوی و بس زم چې هغه ته هر یو قانوني حق حاصل وي. او بل خبره ده چې آی ډی پی و پښی ټوله ان شاء الله په د نیکست کل په دې کې 100% وو پسیږي، او اول ځل دغه د پاره په تیر بجټ کې 100 ارب روپۍ یخی شوی دي.
مشال ډیډیو چې په دې حق له د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نو پختل، نو هغه او چې په کار ده د فاټا سیاستوال او وفاقي حکومت د آی ډی پیز د مسلې سره سره فاټا اصلاحات هم وکړي.
اوس پورې دغه سنټرانو د آی ډی پیز د واپسې غوښتنه ولې نه دي کړې؟ نن په داسې موقع باندې دوی دې ته اولیت ورکوي چې التا د فاټا د خیبر پختونخوا سره د یو کولو یا د افسیا په حواله سره د اصلاحاتو عمل شروع دی. زما خپل دا خیال دی چې فاټا سیاسي ول د هغه یو جرګه د راغوختل شي، هغه چې ورل کوم طالبا وړاندې کړه یا کوم منځوري ورکړه، او زما یقین دی چې هغه به هم دا منځوري ورکوي چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ شي.
یاد دي چې 13 ورځ دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د فاټا د پارلیمان د غړو او د فاټا ګرینډ الاینس جرګه هم په اسلام آباد کې روانه وه. وه او د شجی ګل په وینا چې دغه جرګه نه غواړي چې په فاټا کې بدلون وشي نو په دغه وجه د دوی مذاکرات ناکامه شول. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د یونین کونسل او ناظمان وایي چې صوبایي حکومت نه خو د دوی د واک اختیار دایره ور معلومه کړي او نه هم ورته د ترقیاتي کارونو لپاره بجټ ورکړی دی. دوی وایي چې لټاکنو وم میاشتې تیر شوې او خلک تر کارونو غواړي خو صوبایي حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په همدې حال کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې په دغه لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي چې دوی د لرې کولو کوشش کوي. منور شاه پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمائندگان منتخب شو چې دا ان تر مخه به په مقامي کچا د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامی حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې د مورته واک او اختیار نه سپارل شوی. د لړکه د ګل پورز په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی وو. دغلته موجود د شیروها په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه ویل
و میاشتې الیکشن وشولې مونږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول. خلک زمونږ نه تمه کوي چې مونږ تاسو له ووټ درکړی دی او مونږ سره سمارات نشته. مونږ سره اختیار مې اختیار نشته. برای نامه سي پخلی وي پیسې اجلاسونو کې پیسې ملو کې لاسه شته خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي. خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکو وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاقان وای دغه خبره هم تر څه حد سم ده او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکه پارلیمنٹیرنس ته په دې کې فائدې دو ته په کې کې ملاويږي دو په خپل خوخه د غټول کارونه کولای شي دو خلک په دې رضا کوي. نو دا اوماغه چې چک دی اوماغه لالچ دی د پارلیمنٹیرینز چې دومره زره هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې د هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کی. نو اول خو ضروری دا وا چې څنګه دا ټول منتخب شوی چې د دوه کم از کم زو درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی چې په هغه کې ماهرین راغلي ورته ویلې چې اصل روح د لوکل ګورنمنت څه دی چې بای په کور کې په کلی کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورت دفتر د شناختی کارت دفتر د کوسي نالې لایټونه چې دا کم از کم به ورته حل کړي.
هلته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامی حکومتونو نمائندگانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپل اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
د ناظمینو ټریننګ هم کو ضلع ناظمینو تحصیل ناظمینو ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو مونږ کوشش کوو چې یاره دوی اوس خپل کار شروع کړي خپل کار باندې پوه شي. نن هم د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ میټینګ غوښتلی و چې صرف د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیاتی بجٹ دے ہر اروان شل ورزو کی پاس کی بڑے کی لگے ہوں گا مسلسل چیزی کا مشکلات دی بیگا جی پنسر سا ہوں گا میٹنگ شروع اور آگے کی مسلسل تو مشکلات دا آگے بانے باس شروع اور آگا دا چیزی کہ آگا دا پروسیجرل دا غری آگا تقریباً نا دی 90% مسلی دا چیزی کہ آگا ہوں گا حل کردی دی.
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریت عمل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي. خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی دانی سه اجمل نه لند خبرونه اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د کاشر گوادر اقتصادی کوریډور د مغربی لارې زیاتره منصوبه به د 2018 کال تر پای مکمل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرما ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N500 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې لارې یوه برخه ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاقنی بیګم شال ریډیو ته ویلي په مردان کې د ناتره دفتر مخې ته د پرونی سانملګي برید له امله د مړو شمېره 30 ته رسېدلې او په دې پېښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي دي. د سینټ کمیټې غړو ویلي دي چې په سمیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او سیا قانون دې ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې په کې سینیټرانو د فاټا انتظامي حیثیت د سر تر سره بدلولو غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د بې پیلټ الوتکې په برید کې د یو قومندان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه 13 ورځې ناوخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په 150 دی ویلي. نن د اوکراین، روس، جرمنی او فرانس چارواکي په هغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه د اوکراین او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. روس یو واري بیا پرون د هغه په خاطر تنیمکو لاندې راغلی دی چې امریکا ویلي دي په شام کې د روسیې د غیر امتیازي بمباري له وجې عام وګړي وژل کېږي او دا کار د سولې خبرې له خطرو سره مخامخوي. او د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسله والې ډلې دوه مشکوکه غړي نیولې دي. د ترکی چارواکي باور لري چې د کسانو د نوي کال په شپه په سرخر انکرا کې د ځانمرګي بریدونو منصوبه جوړوله. نن د ترکی چارواکو رسنو ته ویلي دي دا دواړه نیول شوي کسان د شام څخه ترکیې ته داخل شوي دي.
لن خبرونه مولانی سے اجمل اورید اللہ وسوریدن کو دزینو پاکستان او رسپانو د نننای وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
د پیښور نخ پریدون کې اج رسپان خپل ادریې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې. د ادری په وینا چې اکثر وخت مونږ وینو چې د چودنی یا بدی پیښې وروسته سکیورټی ادارې او انتظامیه چمتو شي. حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم مونږ د ترهګرۍ پیښې له نظره نشو وستلې. نو په کار ده چې په داسې ولسي ځایونو کې سکیورټی ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلې اقدامات وکړي. ادریا اخر کې وایي ولسي ځایونه یا د گنی گنی پا آبادی کی پا سیکورٹی انتظاماتو کی که بلدیتی نمائندگان او سماجی کارکون کی شریک ریشی نو خند تیزی بای مخیتا راشی. نن جنگ رس پانی خپل ادریه د ترهګری په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې او وایي که څه هم حکومت د قامی اکشن پلان تر لاندې د ترهګری ضد عملیات پیل کړي دي او له شمالي وزیرستان وروسته په کراچۍ کې تر ډېره حده کامیابی موندلې ده. خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګری او لا قانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه حکومت روان ساتلې شي، ځکه چې منطقي انجام ته در سی دو روستو با دا خامخا ودرولوی. ادر یو وړاندې لیکي لدی روستو با سکیږي، زکه که چری ماشی او ټولنیز ژوند بدل نکړي شو نو آیا ترهګری او شدت پسندی بیا سر نشي راپورته کولې. رسپن زیاتوي که وکتل شینو د پاکستان یو شمیر مسلې د تعلیم د کمی په وجه را پیدا کیږي، نو که په ملک ترهګری او انتها پسندی ودرولوی نو حکومت لبا داسې اقدامات کول پکار وی چې لکبلې معاشي، سماجی او په تعلیمي څنګه کې خواله راشي. او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیمه ممکن نه دی، نو باید چې پالیسی جوړون کی د تعلیم د ودې لپاره تعلیمی ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګي هم چمتو کړي شي، ځکه چې د کام روخانه او پر امن راتلونکو هم په تعلیم کې پټ دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی ګارډین رسپانی ولیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید له دغه هیوادو څخه د پولیو ناروغۍ په بشپړه توګه د لمنځه وړلو لپاره پوره پوره هڅې وکړي. بلخو د ټایمز مجلې په ولیکنه کې راغلي چې په هلمند کې وروستیو جګړو وښوده ده چې افغانستان قوي سیاسي مدیریت ته اړتیا لري. انیسا اجمل د دواړو لیکنو غټ ټکی اوروي.
ګارډین رسپانې لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یو سخته ناروغي وه، خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختمه کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري، خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د 68 کیسونو ریپورټ کېدو سره تر ډیره کمی راغلی دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغي 282 ماشومان ځپلي وو او سږ کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغۍ په برخه کې تر 2 وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هیوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس د بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هیوادونه ګڼل کېده او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي، ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویه برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجلې لیکي د افغانستان هلمند ولایت د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 وشول، خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارې په مشرۍ او متحده افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړه شي چې له نورې نړۍ سره په مثبته توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې یو سمه سیاسي مشرتابه نه وي نو د سنگین په څیر د سیمې د خوندي کولو لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضح نه ده چې په 2018 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزی د سنگین د سخت جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره یې کړې وه. مقاله لیکي په سنگین کې یوه نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوال لیکي د زیاتره لیکنې او مفکورې اورېدلې او لوستې دي، خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي کمانډان جنرال جان کیمبل امریکایي ورځپاڼې یو ایس اے ټوډے سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د اضافي ځواکونو د غوښتنې پر امکان په داسې حال کې خبرې کړي چې د رپورټونو پر اساس په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی دی. رپورټونه وایي چې د 2015 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په 14 وسلوالو حملو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو تلفات زیات شوی دي. د فرانسې خبری ایجنټس د جنرال کیمبل د خبرو جزئیات خبره کړي چې ل فرشته جلال زئی اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به لږتر لږه 9,800 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. کمبل د امریکا خبرونې یو ایس ای ټوډی ته ویلي چې د ولسمشر اوباما له ادارې به غوښتنه وکړي چې د امکان تر حده زیات عسکر تر څو چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي چې شاید اوباما له ادارې د زیاتو عسکرو غوښتنه وکړي. کمبل ویلي که موږ ډاډ نه لرو چې د روزنې مشورې او مرستې دغه ماموریت او له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزونو، دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو رهبرانو ته خبر ورکړو چې کومې اړتیاوې لرو، حتی که د زیات پرسونل یا وګړو خبره وي. په افغانستان کې د امریکا د 9,800 ځواکونو شمېر به 2018 میلادي کال 15,500 ته راټیټ شي. جنرال کیمپل ویلي غواړي څومره زیات عسکر چې امکان لري او تر کومې مودې چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي ماموریت تیر کال په دسمبر کې د روزنې پر ماموریت بدل شو او په جګړه کې له مخامخ ګډون یې رول د افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته بدل شو. د تیر کال دسمبر راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري افغانان کوي. امریکایي او ناټو ځواکونه مشورې ورکوي، د روزنې په ماموریت کې ګډون لري او په عملیاتو کې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي چې په نږدې وخت کې به واشنگټن ته ځي څو د خپلو وړاندیزونو په اړه پوځي قومندانانو او چارواکو ته معلومات ورکړي. کیمبل منلی چې یو شمېر وړاندیزونه یې شایي ډیرونه منل سي خو ځینې به یې تایید هم شي. د ویلي په افغانستان کې د قومندان په توګه زما مسؤلیت دی چې په دوامدار ډول وضعیت وڅارم او ارزیابي کړم. هر وار چې ولسمشر اوباما ته ورغلی یم او څه غوښتنه مې کړې منل سوې ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانے د افغانستان د سولې د بهیر په اړه لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه د افغان، پاکستاني او امریکایي او چینایي چارواکو یو غونډه کیږي. په مقاله کې ویل شوی چې سربیره پر دې هم د طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو پر وړاندې ځینې خنډونه موجود دي. د لیکنې تر مخه د سیمې د امنیت لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو کامیابي ډېر اهمیت لري، نو ځکه باید ټولې خواوې رښتونی هلې ځلې پکې وکړي. د دې لیکنې تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ترڅنګ د طالبانو او افغان پوست ترمنځ جګړه روانه ده. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د هیواد په جنوب او مشرق کې متوازی حکومت جوړ کړی دی. رسپانه لیکي په تیرو 13 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله هم مخې ته راغلې ده چې د طالبانو په ګډون له افغان حکومت سره جنګیږي. رسپانې په خبره که تاریخ ته وکتل شي نو په افغانستان کې د حکومت کمزورې مرکزي واکداري پاتې شوې ده چې اختیار له قبایلو سره و. اوس چې 2018 کال نږدې دی نو داسې ډېر نوښتونه دي چې یوازې له افغانستان سره نه بلکې پاکستان، امریکا، چین او هند سره هم تړلي دي. رسپانه لیکي دغه ټول هیوادونه خپل ایجنډا لري او که څه هم دا وایي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتلل شي، خو دا په بېلابېلو نظریو له څرګندولو سره ویل کیږي. رسپانه زیاتوي د دسمبر پر 28 پاکستان او افغانستان تر 4 اړخیز چوکاټ لاندې د پخلاینې په وړاندې د لومړو رسمي ګامونو د پورته کولو فیصله وکړه. په دغه چوکاټ کې امریکا او چین هم شامل دي. که څه هم د مذاکراتو وخت او ځای نه دی ټاکل شوی، خو امکان دی چې په جنوري 2018 کال کې دا خبرې اترې وشي. رسپانه لیکي په دې وروستو کې کابل ته د سفر په وخت پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نیټو له مشر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره وکتل. رسپانه په خبره دغه ټول مشران کوشش کوي چې له وړې نه وړې موقع نه ګټه پورته کړي، خو بیا د افغانستان په سیاسي ډانچه کې د امن پروسې په حق لا یووالی ډېر کم دی چې د هیواد د اپوزیشن یو غړي په پاکستان خپله بې باوري ښودلې او په دغه عمل کې د پاکستان د شمولیت مخالفت یې کړی دی. بل خوا هند به له افغانستان سره د تجارت نه ګټه پورته کول غواړي، چې دا معنا لري له پاکستان نه به دغه تجارت تیریږي. په عین حال کې چین به هم غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې ته تحفظ حاصل وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انیس خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په داسې حال کې چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په دې وروستیو کې د وسلوالو د راډیوي خپرونو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. پاکستاني او چارواکو ویلي کوشش کوي چې خپلې خوا ته دغه خپرونو مخه ونیسي. په دې وروستیو کې شوې یوه سروې ښایي چې په قبایلي سیمو کې راډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو تر ټولو ښه او مؤثره وسیله ده، ځکه خو د کارپوهانو په خبره وسلوالې ډلې هڅه کوي چې د راډیوګانو په وسیله ځوانان خپلو لیکو ته جلب کړي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
پاکستان حکومت وایي د وسلوالو راډیوي خپرونو بندولو لپاره ګامونه پورته کوي. د قبایلي چارو څانګه یا فاټا سیکرټریټ وایي له 2 ورځو راهیسې په ننګرهار کې د فعال خلافت غږ راډیو خپرونې په قبایلي سیمو کې هم اورېدل کیږي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي له حکومت سره داسې جدید آلات شته چې ردایش د دغې راډیو نشریات په خپلو سیمو کې بند کړي.
چې زمونږ په قبایلي سیمو کې د خلافت ریډیو چې د ردایش ریډیو د هغې چې کوم نشریات دي نو هغه زمونږ په قبایلي سیمو کې راځي. زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ په د حکومت پاکستان په نوټس کې ده او زمونږ د فاټا چې څومره مواکمن دي د هغوی هم په نوټس کې ده. زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ علاقه به د دې خلاف پوره پوره ګامونه پورته کیږي، او نه صرف دا چې ګینې د دغه د خلافت د ریډیو که نور هم داسې څه غیر قانوني ریډیو یا د هغې نشریات به تاسو په انم کې وي نو د هغې خلاف به ګامونه پورته کیږي.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ جاج اخیستو لپاره په دې وروستیو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا شوې سروې وایي په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې قریبا 2.5% خلک د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په پېښور کې کارپوه خبریال اقبال خټک هم وایي چې په قبایلي سیمو کې راډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو یوازینۍ او مؤثره وسیله ده، او وسلوالې ډلې اوس یو وار بیا هڅه کوي چې د راډیوګانو په وسیله ځان را مخې ته کړي او خپل غږ ولس ته ورسوي.
او په دغه سیمه کې چونکې ریډیو زیاته اورېدل کیږي نو د دغه لپاره دغه تنظیمونه یا حکومت په خپله هم د ریډیو د لارې خلکو ته خپل پیغام رسولو کوشش کوي. کتل داری چې حکومت په دغه لړ سره حواله سره سره ګامونه پورته کوي چې د هغه تنظیمونو د غږ او د پیغام په مخالفت کې خپل پیغام او غږ ورسولو کوشش کوي هم کنه کوي.
خټک زیاتوي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسلوالو رادیوګانې د ضرب اعظم عملیاتو تر شروع کېدو وروسته بندې شوې دي او کچېری وی نو پاکستان حکومت کولای شي چې په سواد کې د طالبانو د رادیو په څیر دا هم بندي کړي. بلخوا بیا د ټولنیزو ځوانانو د چارو کارپور رزق فهیم وایي په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې تعلیم د نشت برابر دی نو د وسلوالو رادیوي خبرونې په ځوانانو ډېر منفي اغیز کولای شي.
صرف چې تعلیم او د تعلیم ذرایع کم دي نو هلته ریډیو خصوصیت سره د یو مؤثر رسنۍ په تور خپل رول لوبوي او دغه خبره دا د چیرې چې تعلیمونه او نور داسې مواقع ځوانانو ته کم دي کنه نو بیا چې هغه د ترهګرۍ لپاره استعمالېدلی شي. نو زما په خیال خو دا دواړه خبرې سره تړلي دي چې بې تعلیمي او بیا دغه تعلیمي بې تعلیمي د فایده اخیستلو دپاره چې کوم دا ګروپونه دي که هغه وسلوال دي که نور وسته دي چې کریمینل ګروپس دي که نه هغه له دې څخه فایده اخلي او د ځوانانو چې کوم صلاحیتونه دي که هغه د خپلو مقاصدو لپاره استعمالولی شي او استعمالوي هم.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت روز ویلی وو چې په ننګرهار کې فعال د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بند کړې ده خو له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ممکن ده د داعش د راډیو سټیشن له ډیورنډ کرښې اخوا په یوه لارۍ موټر کې ځای پر ځای شوی وي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو په سلګونه ښوونځي یا سکولونه وران کړي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي چې په فاټا کې د تعلیم شرح 30% ده. په قبایلو کې کارکوونکي ځینې غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کرتوب شک کوي او وایي چې له مبالغو څخه د ډکو شمیرو د نشرولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو د دوی په خبره رښتیا هم د لیک لوست فیصدي لوړه شي. فرهاد شینواره رپورټ لري.
د فاټا یوې پرمختیایي ادارې اف ډی آی ایچ ایس او د فاټا سیکرټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په حکله جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کې په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمن زوړی دي او په لکونه خلکې بې کوره شوي وو نو دغه شرح څنګه لوړه شوه؟ په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لکه ماشومان اوټ آف سکول دي. انرولمنټ په سکولونو کې دا هم ډېر کم دی ځکه چې تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبیلډینګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکرټریټ نه دی وضع کړی. په داسې حالاتو کې بیا مونږ کوګورو د سروے راځي یا بیس لائن سروے وي یا انډیکیټرز وي دا ډېر زیات کمزوري وي.
او د یوې بلې نه دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنټ فاؤنډیشن یو مشر اقبال اورکزی وایي
دا سده سدا کوم 2003 کې مونږ ریسرچ کړو تقریبا هغه وسره کوم د سنسس هونو 10% دغه مونږ ته شو کې دا د ټول فاټا لټریسی ریټ نو تا ډیرم خوشی وی هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې د سور پورې امن ونو یو 10% سره نورم خوشی وی 20% کوئی کامن سنس خو دا وې حالات خرابېږي امن خرابېږي ایجوکیشن هیلت ارتور سره خرابېږي کلونو حالات خراب شوی دی خوشی نه دی د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارت خراب شوی دی وران شوی.
خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څنګه ډیپټي ډایریکټر شاهنشاه وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او د سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړیږي.
ان شاء الله دا امید نه مونږ تړلې دي دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات ته خکېدو طرف روان دي او څنګه چې د فاټا حالات خکېږي ضروری خبره ده چې د تعلیمي وده وسره کیږي تعلیمی رفتار پر مختلف طرف روانيږي حالات ته خکېدو طرف ته ځي.
د کبیلی سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته د ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا د فعال کړی شي او زده کوونکو ته د پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پیښور کې پرون د سرطان یا کینسر ناروغانو درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانستل شو. دې روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نیشنل ګوند حکومت 500 لک کناله سرکاري ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښی و. چارواکي وایي د لاهور په شان به په پیښور کې هم د کینسر ناروغانو 90% علاج وړیا یا مفت کیږي. تفصیل پیښور غلام غوث را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم پاخیر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه. عمران خان دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل، زمون روغتون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روغتون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوری ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه. د کوم په دور کې چې په پیښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د څنګې جوړولو لپاره 500 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې وه. دې دستوری ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لکو پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي، چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف په پیښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولس ته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه. او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پیښور شوکت خانم سره زمونږ ډیره غټه فایده، زمونږ او خاص کر فاټا قبایلی علاقې او د افغانستان ډیره غټه فایده وشوه، ځکه چې مونږ خلک په لاهور ته تلو، زمونږ ډیره غټه خرچه کېده.
او د شوکت خانم پیښور یو انتظامی چارواکي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل، ضربه د شوکت خانم پیښور دویمه مرحله هم سر ته ورسی او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پیښور کې ترسره کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
بیګا د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته د 500 ورځنیو میچونو په لړ کې د لومړۍ لوبې په شان په دویم میچ کې هم ماتې ورکړه. لومړۍ زیمبابوې بیټنګ وکړ او 253 سکور یې وکړ. افغان لوبډلې دا هدف د شهزاد محمدي د 130 منډو په مټ د شپږو لوبغاړو په زیان پوره کړ. د جلال آباد سلګونو خاریانو د شپې تر ناوخته پورې دا لوبه په پښتونستان واټ کې د پروجیکټر په مرسته په لوی سکرین وکتله. د ننګرهار والی هم د نندرچانو په مینس کې وو. باز محمد عابد رپورٹ راکوي.
د ډول او سورنی دا ساز د جلال آباد ښار پښتونستان واټ نه اورېدل کیږي، چرته چې 13 شپه په سلګونه ځوانان ورټول شوي ول او د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ لوبه یې په ژوندۍ بڼه د پروجیکټور په واسطه په لویه پرده ننداره کوله. مدنی فعال ہدایت الله زهیر چې پښتونستان واټ کې په لویه پرده د کرکټ د لوبې د نندارې اسانتیاوي چمتو کړې وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دغه ورستۍ ناخوالی او ورستۍ بې امنیتیان یو انګیزه خپره کړې وه په خلکو کې د ویرې. تاسو په خپله باندې ولیدل چې څومره ځوانان دغه لوبې لیدو ته راغلي وو او په دې کې په خپله باندې زمونږ هغه یووالی ثابته شو او دا هم مونږ یو انګیزه ورکړه خلکو ته چې ننګرهار امن پسنده دی، مونږ امن خوښو، امن غواړو، او د خلکو دپاره، د ځان دپاره او هم د دغه ټول ولس دپاره.
د کرکټ د بریا په ویاړ د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د نندارچیانو منځ ته راغلو او خپل خوخی د کرکټ لمینوالو سره صدارنګ شریک کړه. په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د یوې سپورتي ټولنې یو تنغړی اکرام الله اکرام چې د کرکټ لوبه یې په لویه پرده ننداره کړې وه خوشاله و چې د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو سره د مقابلې توان لري.
ډېره زبردسته لوبه وشوه، که څه هم د زیمبابوې ټیم ډېر کم بیک وکړو، خو زمونږ منډه جوړونکو دا وښوده چې دوی د نړۍ د پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې توان لري.
د کرکټ په دغه سیالۍ کې شهزاد محمدي یو سلو یو دېرش منډې جوړې کړې او ناسوځېدلی پاتې شو چې د نوموګړي د کرکټ په 50 اوریزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې منډې شمیرل کیږي. دغه سیریز میچونو کې چې تر د مخه د یادو ټیمونو ترمنځ کومه لوبه شوې وه، افغانستان زیمبابوې ته په 50 اوورونو کې 133 منډې هدف ټاکلې وو چې زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 23 منډې جوړې کړې وې. دغه سیریز چې په شارجه کرکټ سټیډیم کې د افغانستان په کوربتوب لوبې ترسره کیږي، د 500 اوورونو درې لوبې او د 100 اوورونو دوه لوبې به هم په راتلونکي کې جوړې شي. د یادولو ده چې کابو دوه میاشتې وړاندې په زیمبابوې کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ورته سیریز میچونه شوي وو چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې توانېدلی وو چې له زیمبابوې نه په کور دننه 50 اووریزه او 200 اووریزه میچونه وګټي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د مغربي لارې زیاتره منصوبې به د 2018 کال تر پای مکمل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ایشوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N500 ایشوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځ لارې یوه برخه ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاقانی بیګه مشال ریډیو ته ویل په مردان کې د نادرا دفتر مخې ته د پرونی سانمرګي برید له امله د مړو شمېره 30 ته رسېدلې او په دې پیښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د پاکستان د سینټ کمیټې غړو ویلي دي چې په سملو کې دې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او سیار قانون دې ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو د فاټا انتظامی حیثیت د زر تر زره د بدلولو غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي سواک نن مشال لیډیو ته ویلي چې د پیښې تېره ورځ ناوخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د اوکراین، روس، جرمنی، فرانس چارواکي په هغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه یې د اوکراین او د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. روسیا واری بیا پرونداغه په خاطر ترنیوکو لاندې راغلی دی چې امریکا ویلی دی په شام کې د روسیې د غیر امتیازی بمباری له وجې عام وګړي وژل کیږي او دا کار د سولې خبرې له خطرو سره مخامخ وي. او د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې دوه مشکوکه غړي نیولي دي. د ترکی چارواکي باور لري چې د کسانو د نوي کال په شپه په سر ښار انکارا کې د ځانمرګي بریدونو منصوبه جوړوله. نن د ترکی چارواکو رسنو ته ویلي دي چې دا دواړه نیول شوي کسان د شام څخه ترکیې ته داخل شوي دي.
د خبرونو له لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا، انیسی اجمل او زمون تخنیکی همکار علیتا اجازه ترا کوي د پامان.